درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د اساری رادیو خبرونه پیل شوې پروانه خبری مجله کې به چیزې اسمت څاروان وړاندې کوم واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړې د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي
پرې مستګي منځغلې اخودي خو ګرودي کوي بس سم نه پرېږدي کور کرایي ده
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستانه ووځي په شینډن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په 14 کې وژل شوي او چین د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی ځکه د سړي تښتونو بمی بریدونو وسلوالو حبلو او ډول ډول خطرونو کچه پکې خورا لوړه ده د خبرتیا له مخې له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله بل ځای کار رونه کیږي لکابل دی ووزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ریوټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لږ شمیر کارکونکو په اړه سمدستي د اجرا وړ دی د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شینډن ولسوالی کې وژل شوې دي عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغه سرتیرو د هموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید قتالی وای درې سرتیری په دې پیشه کې ټپیان شوي هم دي د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شینډن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسنوالو پر پوستو بریدونه کړي هغه وویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان وژلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشتمه کالیزه ده د دیارلسوه یو اویایم لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی ړنګه او کابل ونیو مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ تر څنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخاوني بل او له عملی کورنۍ جګړې پیل شوې د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځې په مناسبت رسمي مراسم جوړوي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ثور اتمه له ویاړه ډکه ورځ یاده کړې او دې ورځې ته په اشاره له بهرنیو غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې نور لاسونه وهي د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان رسنوی ته ویلي
موږ به سږ کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو چې دا 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي
تمه ده چې په اتو پاتې ولایتونو کې د ثور په شپږویشتمه کانکور واخیستل شي د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده څرګنده شوې دا خبرونه له ازادي راډیو اوري د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبی آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبی آسیا هیوادونو ته د سیمه ییزې راکړې ورکړې د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. تر دې مخکې چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبی آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع تر ټولو خرابه ده. هلته دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمېر 11 میلیونه او 6 لک اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړی کیوین پیټرسن د 12 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی دی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. د لیکلې 10 اووریز کرکټ یا د انګلستان 100 توپیز لوبو ته وړاندیز کوي. کچال 100 مترو لوړه شپږیزه ووهله 12 منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلې، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د 10 اووریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګوي د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه یا ویش ټیټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې 2 درجه 2.5 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 2 درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې باسمان برګوي د تودوخې 2 درجه 3.5 ټیټه 14. او بل اخته د جلال آباد اسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوی 1.5 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
نننې چهارشنبه د 1400 لمریز کال د ثور له 8 سره برابرې شي. 9 کال پخوا د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو کابل ښار ونیو او د نجیب الله حکومت یې وپرځاوه. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبري پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 3 اویا ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 8% داخلك پاکستانیان دي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوي او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دو خلکو او هم 103 اویا نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دي.
حدود 299 نفر از اینا اتباع کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره دی د ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. ورسره د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی. خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي.
دا ویره موږ داسې لرو لکه په اطراف کې چې وشو نو کېدی چې دا ویره په دې ځای کې پیدا شي، په داخل په ښار کې په دې ار کې پیدا شي چې نن خبر خلک به همدغسې حلالېږي او لاس به سر به یو لاس کې اخلي او تنه بل لاس کې اخلي.
د ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسي چلوي او له اسوسییټډ پریس آژانس سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره دا رشپې چې د خلک د خولې نه چې د شام پکې ډېر زیات بل ډېر جان همدې نه ته هغه کېږي د شان د رشکو نه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسې دلته چې دا خلک وګوري ډیزاین ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11مې د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر اراج له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی دا ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. ښه ده د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې
ودرېږو.
امریکا متحده ایالتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړمه ورځ د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د مې په لومړۍ نه ختمیږي، همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په آخره برخه کې ویلي ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زابلی میرمنو په یو غونډه کې د روژې میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی دغه راز وویل د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ. دې راپورته
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمنې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یې وغوښتل چې خپل اولادونه له جګړې راوګرځوي او اوربند وکړي.
د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قربانی میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا هم دا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي.
میرمن رحمانی دغه راز د سولې په اړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او یې ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوو نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې استاد او سوکاله ژوند ولري. او هغه مېرمنه چې د خاوند په تمه په کور کې ناست دی، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي، د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته فکر کوم چې خاوند به مې ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، نارینه به په خپل ارامۍ، او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر مېرمنې پر داسې مهال د سولې اور باندې غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې، او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي، افغانستان 15 لسیزې مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخلې پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډیر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي، اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواد وتلو ته تیاری نیسي، ډیری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1983 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغه د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود، او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې واک ته د داود خان تر رسیدو وروسته 15 لسیزو کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وای، یا کمونیستي کودتا شوي نه وای، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قربانی شوی نه وای، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وای؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتوري پکې سرخوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحد ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونتوانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیځ د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2000 کال تروریستي برید پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د 0 کال نه و. له 2000 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بېلارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو، او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندېښنو ته ځواب وویل. سناتوران له دې درکه اندېښمن ول چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي، او یادا چې افغانستان به بیا د ترهګرو په مرکز بدل نشي. ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، یو ځل بیا به وځپل شي. زموږ شخله آساجی رادیو اوري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل که د وویل د کرونا وایرس درېمه څپه هېواد ته یو لوی ګواښ دی، او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداراز د حج او اوقافو وزیر په دې خبرې ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په پلي کولو کې د عالمانو مرسته وغوښته، او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکاو. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړې او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د په پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه راډیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي،
د هند وضعیت ته پام وکړئ، احتیاط وکړئ. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عام روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي.
په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وایي ښاروالي یې له درو میاشتو راهیسې کارت نه پرېږدي. دوی وایي د کارت ترې د ګټې وټې لارې اخیستې او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د کندز ښار د چپن خروشۍ راسته کې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښتېدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلی خوا دې خوا ګډوډي کوي، بس سم نه پرېږدي. کور کرایي ده، دغسې چار حلقې ښار جنگ ده، بس دغسې ګډوډي ده، بس موږ په غاړه نه پرېږدي. شروانه دا قضا لري، موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته. ډېرو ستونزو سره مخ هم قرضدار استو، هم د کرا قرضدار استو. دولت هم دا غوښتنه چې موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکرالله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې یې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي. د خورا تېر شم سړک سر ټرافیک موږ نه پرېږدي. موږ نو کوئ سوک څه کار وکړو؟ دیورې د پیدا کړو، د درې سو پیدا کړو، هغه د درې سو روپۍ دوه موږ باندې قطع کړي. اوس څوک مجبور یم دلته راغلو؟ موږ کورم کړی دی. درې میاشتې کېږي بېکار اوس. د درې میاشتو کمال قرض هغه سیر سری نه دکاندارو موږ ته پیسې راکړو. اوس پیسې نه لو هغه ته څه ورکړو؟
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو معترضانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند چې کرونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ور ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په هندوستان کې نږدې 18 میلیونه کسان په کرونا اخته دي او د مړو شمېر له 2 لکو کسانو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل سعد فی الله ستانکزی اوروي.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوې ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوۍ او د اکسیجن 15 لویې محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایډن د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هغه څه چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نورو هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1,350,000,000 کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د هند د دې څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1,000,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمېر 18,000,000 ته پورته کړ. د ورلد میټرز ان فوید پاڼې د شمېرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمېر د اپریل په 20مه د سیشن په پرز له 2,00,000 کسانو واوخت. د هندستان اوسنۍ وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی ځکه خلک د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخ دي او ان چاته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډله ییزه مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندن ولسوالۍ کې وژل شوی دي. نن د سوراتم د افغان مجاهدینو د بریا نهویشته مقالی زده. د 1991 کال د سور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړه چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 سیزې د رامنځته کولو وړاندیز